درنو اوریدونکو السلام علیکم ز اسمت ساروان يم د ازالی رادیو په دې خبری خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې خبری خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي بیلابیل موضوعات باندې راپورونه او مرکې لرو په داسې حال کې چې د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو غړیو د ټاکلو لپاره د غوراوي د نوي کمیټې فرمان صادر شوی د انتخاباتو کمیسیون د ټاکنو لپاره بودیجه غواړي د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته اورئ لومړی به فرشته جلالزی ووایي چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي فرشته جانې مهرباني
مننه عصمت سروان اوریدونکو سلام د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د سولې مذاکرې په جنیوا کې پیلیدونکي دي د ترکیه پوځ نن د عراق په شمال کې د کوردي وسلوالو پر ضد هوایي حمله وکړه او د پاکستان په زیاتو سیمو کې د رپورټونو پر اساس په تیرو 15 ورځو کې د شدید موسمي باران له امله 50 تنه مړ شوي او تر اویا تنه زیات زخمیان دي
ډیره مننه د نړۍ خبرونه به فرشته جلالزی لږ وروسته درته وړاندې کړي اوس به رحمت الله افغان د کابل استودیو د افغانستان خبرونه واوروي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې افغان ولسمشر د هیواد امنیتي سکتور ته سپارښتنه وکړه چې د پوهنې وزارت د غصب شوي ځمکو په بیرته راګرځولو کې د همکاري وکړي د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ نوی سروې ښیي چې 80% خلک د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ له سولې څخه ملاتړ کوي او د کونړ د عامې روغتیا د سرپرست وایي چې خوشیګل ولسوالۍ کې د پولیو یوه نوې پیښه له دوی سره ثبت شوې ده وس هم بشپړ خبر نه واوري افغان ولسمشر د هیواد امنیتی سکتور ته سپارښتنه وکړه چې د پوهنې وزارت د غصب شوی ځمکو په بیرته راګرځولو کې د همکاري وکړي له جمهوریت ریاست څخه نن په خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې محمد اشرف خانی د غسرګندونې د پوهنې او خار جوړونې وزارتونو او نورو اړوند ادارو له چارواکو سره په ګډه غونډه کې وکړي د پداس حل کې د چې غلی غنی د خپل کار په لومړی کال کې د ملي امنیت شورا او نورو اړوند امنیتی ارګانونو مازف کړي و چې په څلورو میاشتو کې د خونکو غصب شوي ځمکې رابیرته وګرځوي د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ نوی سروې ښیي چې 80% خلک د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کوي د دغه انسټیټیوټ مسولینو نن په کابل کې د دغه سروې نتایج خپاره کړل او زیاته کړه چې دغه سروې په 1500 ولایتونو کې له څه باندې 1.5 زر کسانو سره د مرکو په اساس ترتیب شوې ده د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم په دغه غونډه کې وویل چې د سولې د خبرو اترو د بریالیتوب لپاره باید پر کیلو غاړو فشارونه زیات شي د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت وایي د سولې د خبرو څلور اړخیزه کمیټه هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو زمینه برابر کړي اکسنیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکه وایي چې د انتخاباتي اصلاح په اړه د ولسمشر نوې تقنی فرمان یو شمیر اندېښنې پیدا کړې د دغه شبکې مشر جانداد سپینغردن ازادي رادیو ته وویل چې د دغه فرمان لمخې د غرابي په کمیټه کې د دولتي ارګانونو استازیتوب زیات شوی
دغه فرمان کې بعضې تغییرات چې راغلي دي یو څه اندېښنې را ټوکولي د بیلګې په توګه د دولتي اداراتو نمایندګي زیاته شوې ده او د مدني ټولنو هغه درې غړي چې وو د هغې نه یو کم شوی دی پکې
د غرابي کمیټه د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو لپاره کسان غوره کوي چې ولسمشر بیا د هغوی په منځ کې وو کمیشنران د انتخاباتو او 15 نور د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ټاکي او د کونړ د عامې روغتیا سرپرست مشر وایي چې په شګل ولسوالۍ کې د پولیو یوه نوې پیښه له دوی سره ثبت شوې ده ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د پولیو د درېمه مثبته پیښه ده چې د کونړ په ناامنو سیمو کې پیدا کیږي
درېمه پیښه چې په نړۍ په ساته باندې اول ځل لپاره په افغانستان او په کونړ کې پیدا کیږي هغه د شګل د ولسوالۍ اړوند د سنوکو کې لیکي د سلطان درې د سنوکو کې لیکي دغه مثبته پیښه ده چې دا هم د 2012 کال په دې په دلته چا واکسین ته اجازه نه ده
له بل خوا د کونړ والی وحید الله کلمزای وایي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په یو شمیر سرحدي او ناامنو سیمو کې د فلج ضد واکسینونو د کمپاینونو مخالفت کیږي دا د افغانستان اړوند د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتي جلالزی څخه واوري
د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د سولې مذاکرې په جنیوا کې کیږي. دا خبرې به د بشار الاسد د رژیم او د سوریې د اپوزیسیون ډلو د استازو ترمنځ وي. دا نننۍ مذاکرې به د هغه نازک قربان پر ټینګولو ډیر تمرکز لري چې په سوریه کې د رقیبو ډلو ترمنځ اعلان شوی دی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا ویلي چې په جنیوا کې د خبرو بیا پیل د حقیقت هغه شیبه ده چې ټینګار کوي چې پلان بی جګړې ته د ستنېدلو معنی لري، یعنی د سولې د مذاکرو له کامیابېدو پرته بل چاره نشته او بل امکان یوازې جګړه ده. د ترکیه پوز نن د عراق په شمال کې د کوردی وسلوالو پر ضد هوایي حمله وکړه. د ترکیه پوز د عملیات په انقره کې تر 14 ورسته کړی دی. په انقره کې پرون ماښام لشتل جو ودی شته نه په 14 کې ووجل او 160 تنه زخمیان سول. د ترکیه د روغتیا وزیر نن وویل چې 3 زخمیان تیر شپه په روغتون کې مرسوي دي. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر افغان الله پرون ماښام په انقره کې خبر اعلان ته وویل چې حمله تروریستانو کړی ده. دا وایي هغه معلومات چې مشترو سره د تحقیقاتو په ترڅ کې راغونډ کړی دي په دا به نن هم ادامه لري او هغه سازمان به چې دا حمله یې کړې د څیړنو په پای کې افشا شي. زه باور لرم چې څیړنې د دوشنبې د ورځې تر پایه بشپړېږي او پایلې به یې اعلان کړو. د ترکیه د پوځ خبر پاڼه وایي چې د دوی جنگي الوتکو نن د عراق په شمال کې د قندیل او کارا د غرونو په لمنو کې د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی د وسلوالو په ناځایونه او د جنگي مهماتو ذخیره وشتي دي. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ کړنلاري مشر فدریکا مغرینی نن وایي چې په راتلونکي یوه میاشت کې ایران ته ځي. فدریکا مغرینی په د اپریل په 14 په تهران کې وي. دا تیر کال په جولای کې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې تر لاسلیک لنډه موده وروسته ایران ته تللی و. فدریکا مغرینی نن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته تر تګ مخکې خبر اعلان ته وویل چې دا به د ایران د حکومت له استازو سره پر دې خبرې وکړي چې څنګه ل ایران سره اړیکی برته نورماله ولای سي. د پاکستان په زیاتو سیمو کې د موسمي باران د شدت لامل په 15 ورځو کې تر 500 زیات کسان مړ شوي دي. په پاکستان کې د طبي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې نن ویلي چې باران په سیمه کې لښته لږه 15 کورونه ویجاړ کړی دي او تر 100 تنو زیات زخمیان دي. رپورټونه وایي چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د باران شدت د نورو سیمو په پرتله زیات و. د ازادي راډیو خبريال لسمي وایي چې ډیر خلک د کورونو د ویجاړېدو لامل مړ او زخمیان شوي دي. د ازادي راډیو د خبريال په حواله په پاکستان کې د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې د پاکستان په باران ځپلو سیمو کې به سبا هم باران ووري. او د متحده عربی اماراتو پوزنن په یمن کې د خپلې جنگي جټل وتکی د لادرکې خبر ورکړ. د متحده عربی اماراتو د پوز خبر پاڼه وایي د جټل وتکی په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په عملیاتو کې ونډه درلوده. په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دی ورکړ شوی. دوی میاشتې وړاندې د بحرین او افشپارس جنگي الوتکه د تخنیکی ستونزو له امله په سعودي عربستان کې راغورځېدلې و.
د هم د افغانستان د سوستر شنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې باسمان اوریځ وی د تودوخه ور درجه 9 ټیټه دوه، مزار شریف اسمان اوریځ د تودوخه ور درجه 14 ټیټه او هرات اسمان شین د تودوخه ور درجه 12 ټیټه او کندهار اسمان شین د تودوخه ور درجه 21 ټیټه او جلال آباد اسمان اوریځ د تودوخه ور درجه 12 ټیټه 9، غزنی اسمان شین د تودوخه ور درجه 9 ټیټه منفی 2، ګردیز اسمان اوریځ د تودوخه ور درجه 8 ټیټه منفی 1، بامیان اسمان شین د تودوخه ور درجه 4 ټیټه منفی 1، او په بدخشان کې به هوا بارانې وي د تودوخه ور درجه 1 ټیټه منفی 1.
تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځني چپا 12 پښنمي پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدې چپا د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پرې د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د دې خبري خبرونه په دوام کې د انتخاباتو د څار ځینې ټولنې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر پر فرمان اندیشنه شي. حکومت د هغوی په ځواب کې څوي
په دې کمیټه کې د حکومت له ادرسه هیڅوک نشته. د مدني ټولنو خپلواک کمیسیونونو او مقرنه قوې ونډه په دې کې په بارزه ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالي شوراګانو د انتخاباتو لپاره بودیجه غواړي. د افغانستان د سولې په لاره کې پرخندونو له یوه پخوانی پاکستانی چارواکي سره خبرې کوو.
زه فکر کوم چې د چین رول په ټولو نه زیات مهم وي. ځکه چې په پاکستان باندې طالبان ډېر شک کوي او چین یو غیر جانبدار ملک دی او په دې خطه کې ډېر زیات دلچسپي لري.
د ترکمنستان او د افغانستان د اقینې بندر ترمنځ د اورګاډي پټلۍ غځول کیږي.
دا د افغانستان د اقتصاد او ترانزیت لپاره ډېر مهمه اغېزناکه ده.
په کونړ کې د ماشومانو د ګزن بل پیشه وموندل شو.
دواړو کلو کې تقریبا د 2000 کال نه دغه واکسینو په خوخ دي سوال ته نشته لري څوک اجازه نه ورکوله او علت هم دوه چاته پیښه پیدا شوه.
دا او ځین نور موضوعات په دې خبري خپرونه کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تازه فرمان دوی ته د اندیشنې ور دي. د افغانستان د انتخاباتو د ټینګښت لپاره د مدني ټولنې شبکه یا اکسن وایي د ولسمشر په تازه فرمان کې د مدني ټولنې رول کم شوی او تر ډیره د حکومت په ګټه دی. حکومت بیا دا ډول اندیشنې بی ځای بولي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې واوري.
د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی تازه فرمان ځینې خبرګونونه راپارولي. د افغانستان د انتخاباتو د ټینګښت لپاره د مدني ټولنو شبکې یا اکسین وایي په دغه فرمان کې د دولتي اساسو ونده نسبت مدني فعالانو ته ډیره ده، چې هم دغه موضوع په انتخاباتي اصلاحاتو کې د حکومت د نفوذ ویره پیدا کړې ده. د اکسین مشر جانداد سپینغر د دوشمې پورز ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشر د تازه فرمان پر اساس د مدني ټولنې غړي د غوراوي په کمیټې کې راکم شوي او پر ځای د دولتي ادارو د اساسو ونده چې به طرف هم نه دي زیاته شوې ده.
په دې خاطر چې به طرف او به پری وسی او کار شفاف وسی ضروری چې د دولتي اداراتو او د مدني ټولنو چې به طرفه سکتور دی د دوی وندول موجود وي. کچېری دا وندول د حکومتي اداراتو په نفع وي دا اندېخنه رامنځته کوي چې په استخدام کې به دولت ډیر نفوذ ولري، ډیر پورته لاس به ولري.
د ولسمشر د تازه تخنینی فرمان لمخې د غوراوي کمیټه وغړي لري چې د رسنوي او ملکی خدماتو د کمیسون استازي د نوي فرمان لمخې په دغه کمیټه کې ځای نه لري. فهیم دشتي چې وړاندې د غوراوي کمیټې کې د رسنوي استازي وو او وسل دغه کمیټې لري شوی وایي ډیر ژر به په غوراوي کمیټې کې د شته فساد په اړه افشاګری وکړي. که څه هم خاغلی دشتي د دغه افشاګریو په اړه ازادي رادیو ته سونه ویل خو هغه په خپل فیسبوک باندې کې لیکلي چې ژر به په غوراوي کمیټې کې د روانو توتیو او دا چې څوک دغه توتیو جوړوي بشپړ معلومات له رسنوي سره شریک کړي. په غوراوي کمیټې کې د مدني ټولنې د یو غړي لری کول د غړو په توګه د مشانو ولسی جرګې د رئیسانو ټاکلو او په دغه کمیټه کې د زینو دولتي استازو د ونډې زیاتوالی د نوي فرمان د مهمو بدلونونو څخه دی. د غوراوي کمیټه به ولسمشر ته د انتخاباتي کمیسونونو د نوي مشرۍ لپاره کسان غوره کوي چې ولسمشر به له هغې ډلې و د انتخاباتو د کمیسون او 15 به د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته د کمیشنرانو په توګه ټاکي. له دې ټولو سره سره حکومت وایي د غوراوي په کمیټه کې د مدني فعالانو ونډه ډیره ده او د دوی د استقلالیت په اړه اندېښنې بي ځای او له وخت وړاندې دي. د اجرایه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تخنی فرمان پر اساس الر تغیرات سره تشکیل شوی دی. په دې کمیټه کې د حکومت له ادراسه هیڅوک نشته. د مدني ټولنو خپلواکو کمیسیونونو او مقرنه قوې ونډه په دې کې په بارزه ده. بینان کمیټه یوه خپلواکه کمیټه ده، بې طرفه کمیټه ده. د هغوی په کار کې حکومت هیڅ ډول ونډه او شراکت نه لري.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي لا تر اوسه د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر فرمان ملي شورا ته نه دی استول شوی او دوی د دغه تخنینی فرمان په اړه ډیر معلومات نه لري. د ولسی جرګې غړي صدیق احمد عثماني له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی جرګه به ملي ګټو ته په پام د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تازه تخنینی فرمان تصویب او یا رد کړي. پر انتخاباتو د څار د زینو بنسټونو لوی انتقاد دا دی چې د ورځې په تیریدو د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره فرصت له لاسه ځي، خو حکومت په دې برخه کې له لازم جدیت څخه کار نه اخلي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو غړیو د ټاکلو لپاره د غوراوي د نوي کمیټې فرمان صادر شوی، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که حکومت ډیر ژر د ولسی جرګې او ولسوالي شوراګانو انتخاباتو ته یو اندازه بودیجه ورنکړي، دا انتخابات به په ټاکلې نیټه ترسره نشي. د دغه کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن خبریالانو ته وویل له حکومت ډیر مخکې د بودیجې غوښتنه کړې خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
لدې سره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون دراتلونکي میزان څلورويشتمه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړې وه. اوس د یاد کمیسون چارواکي وایي چې که حکومت ورته 50% بودیجه ژر ورنکړي، ممکن دا انتخابات په ټاکلې موده ترسره نشي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر احمد یوسف نورستاني د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره یې له حکومته د 112 میلیونه ډالرو غوښتنه کړې ده. ښاغلی نورستاني وایي چې ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره چمتووالی خود لای، خو افغان حکومت څه مثبت جواب نه دی خوده لای.
سی جدی ما یک مکتوب با حکومت
د جدید میشته په درشمه نیټه مونږ حکومت ته یو مکتوب لیږلای وو، او په هغه کې مول حکومت غوښتنه کړې و چې د دلو میشته ته نیمایي پوري دی لک تر لګه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته 50% بودیجه ورکړي ترڅو مونږ د انتخاباتو لومړنی عملیاتي کارونه پیل کړو. خو بدبختانه د حکومت له لوري کوم جواب نه دی ترلاسه شوی، او دا د دې سبب کیږي چې راتلونکو انتخاباتو پام دې ډول. ښاغلی نورستانی له جمهور رئیس غنی غواړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د ځینو حکومتي چارواکو، نړیوالو بنسټونو او سفارتونو مداخلې بندې کړي. نوموړی هیله لري چې نړیواله ټولنه د مداخلو پرته د انتخاباتو له بهیر سره مرستو ته زړه کړي. دا غوښتنې داسې وخت مطرح کیږي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی بیا د انتخاباتي نظام د جوړښت، دندو او صلاحیتونو په اړه تقنیني فرمان صادر کړی دی. د نوي دغه فرمان له مخې د غوراوي کمیټې غړي ډېر شوي او دوی ته د صلاحیت ورکړ شوی چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره کمشنران غوره کړي. که څه هم د دې فرمان برخلیک لا معلوم نه دی، خو د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې چارواکي هغه یو غیر قانوني کار ګڼي. هم غوښتل چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایه ریاست د چارواکو تازه نظر ولرو، خو بریالي نه شو. له دې وړاندې بیا اجرایه ریاست ویلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو له تطبیق پرته هیڅ ډول انتخابات ممکن نه دي، او حکومت د اصلاحاتو راوستلو ته ټینګه اراده لري. عبدالله عبدالله ټینګار کړی چې راتلونکي انتخابات به د انتخاباتو د نویو کمیسیونونو تر مدیریت لاندې ترسره شي. جمهوري ریاست بیا د انتخاباتي کمیسیونونو د برخلیک په اړه واضح څه داسې دریز نه دی ښودلی، خو د انتخاباتي سیستم په اصلاح بیا ټینګار کړی دی.
د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د 1415 لمریز کال د تلې د میاشتې 24 نیټه ټاکل شوې ده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
د افغانستان حکومت ویل ترکمنستان څخه د اقینی تر بندر پوري د اورګاډي پټلۍ د غزولو لپاره په بشپړه چمتو شوې ده. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر کو قندی وی په پام کې ده چې دا پروژه د اپریل د میاشتې په لومړیو کې پیل شي. په عین وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د غلارې د افغانستان د تجارت له پراختیا سره ډیره مرسته کولی شي. په دې اړه د خان محمد سین راپور.
افغانستان په وچه کې ایثار هیواد ده، او ضرورت لري چې د تجارت د پراختیا لپاره د اورګاډي پټلۍ ته لاسرسی ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویاند مسافر کو قندی د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د ترکمنستان او اقینی پورې د اورګاډي د پټلۍ د غزولو پروژه به د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې پیل شي. د وویل افغانستان د دې پروژې د پیلولو لپاره په بشپړه توګه چمتو ده. خغلی قوقندی وای د اورګاډي دا پټلۍ 15 کیلومتر اوږدواله لري چې له ترکمنستان څخه به د افغانستان د جوزجان ولایت د اقینی تر بندر پورې ورسیږي.
دا د افغانستان د اقتصاد او ترانزیت لپاره ډیر مهمه اغیزناکه، د دې لپاره چې د دې لاندې افغانستان یورپ ته وصل کیږي چې د ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا او ترکیې لخوا بلخوا دا لاره د قزاقستان نه چین ته مونږ د اورپتلې ګاز لارې نه وصل کیږو چې د ترانزیت قیمت 15 برابر راټیټیږي.
افغان حکومت وایي د دې پروژې له بشپړېدو سره به افغانستان یو ځل بیا د سیمې د هیوادونو ترمنځ د یوې مهمې سیمې دریز غوره کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکي خوشبینه دي او وایي چې له دې سره به د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ ترانزیتي او سوداګریزې اړیکې پراخې شي. دوی وایي افغانستان به له دې لارې د اروپایي هیوادونو له مارکیټونو سره هم وصل شي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د دې پروژې دوهم فیز چې دا هم 15 کیلومتره اوږدواله لري، د 2014 میلادي کال تر پای پورې به د اقینی له بندر څخه تر مزار شریف او کندز ښار پورې ورسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې دا پروژه به افغانستان ته دا موقع ورکړي چې خپل تجارت له پاکستان او هندوستان څخه پرته نورو هیوادونو ته هم وغځوي. د دې خونې د نړیوالو اړیکو د څانګې غړي هاشم رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما به عنوان یک کشور مهاجرکن نیازمند هستیم که هرچی بیشتر راههای
مونږ په وچه کې د یو رئیسار هیواد په توګه اړ یو چې د خپل تجارت او ترانزیت لپاره مختلفې لارې ولټوو. که مونږ یوازې د پاکستان او هندوستان له مارکیټونو پورې ځانونه وتړو، ممکن ډېر فرصتونه له لاسه ورکړو. په روانو حالاتو کې د افغانستان لپاره د ترکیې، منځنۍ آسیا د هیوادونو او اروپا مارکیټونه ډېر مهم دي.
د دې خونې مسؤلین دا هم وایي چې د دې پروژې د پرانستلو پر مهال به په هغه هیواد کې د افغاني قالینو یو نندارتون هم پرانستل شي. د ترکمنستان اقینې ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د لاجوردو د لارې یوه برخه ده چې د ورېښمو په تاریخي لاره کې شاملېږي، او د منځنۍ آسیا او اروپایي مارکیټونو ترمنځ به د تجارت او ترانزیت چارې آسانې او ګړندۍ کړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ډیر ځله په خپلو ویناګانو کې تاکید کړی چې هیواد به د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت پر یوه مهم دهلیز بدل کړي.
نږدې درې اونۍ مخکې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون څلور اړخیزې غونډې پریکړه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې به د رواني میاشتې تر 15 نیټې ترسره شي، خو تر نن ورځې یوه لوري هم نه دی ویلي چې دا خبرې به دقیقا څه وخت وشي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان ډاډ ورکړی چې طالبان به د رواني میاشتې په اوږدو کې خبرو ته حاضر کړي. د پاکستاني څارونکو او سیاستوالو نظره د پاکستان حکومت پر طالبانو څومره نفوذ لري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شیګنې په وړاندې خنډونه کوم دي؟ احمد تکل په دې اړه په کابل کې د پاکستان له پخواني سفیر رستم شاه مومن سره مرکه کړې. ښاغلی مومن د مرکې په پیل کې په کابل او اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د شکولو لپاره د هڅو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
دلته خو ډېر زیات د ستمدګي نشي د اړیکې بخښي، خو متاسفانه څوک ورته په جور نظر نه ګوري. په اړیکې ښه کولو کې خو د دواړو هیوادونو او د دواړو د هیوادونو ولسونو ګټې دي، تاوان پکې د هیچا نشته. خو تر څو چې په افغانستان کې دا مبارزه ده او دا مقاومت شروع دی او د هغې مبارزې اثرات پاکستان په پولي باندې هم پریوځي او دلته هم نارامي ده، نو زه فکر نه کوم چې دا اړیکې به خپل پوټینشیل ته ورسي، یعنی تر څو پورې چې په افغانستان کې جنگ روان وي.
عموماً څه په دې کې خنډونه څه دي؟
خنډونه خو همدا ما ارزو کو چې د افغانستان دا مسله چې څو پورې حل شوی نه وي، آیا مقاومت مبارزه به په کم شرایطو باندې ختميږي؟ دا اوس د افغانانو خپل تفاهم دی چې طالبان او د افغانستان دولت یو تفاهم ته ورسي.
جناب مومن صاحب، په افغانستان کې دننه او په لویدیز کې عمومي نظر ده چې د سولې کلی له پاکستان سره ده.
زه فکر نه کوم چې دا شی صورت حال وي، ځکه چې طالبان چې کوم دي نو دا د افغانستان او د پاکستان خالی په پولو باندې نه دی لګیا، دی په شمال کې هم لګیا دی چې راغې د پاکستان پولیس سره دغه نشته، دی په مغرب کې هم لګیا دی چې هغه ترکمنستان او ایران سره پولې لګېدلې دي، او دې خواته په شمال کې تاجکستان او ازبکستان سره لګېدلې دي. مرکزی افغانستان چې د پاکستان د پولو نه ډېر لرې دی، نو دا ویل چې کینی چې د دې کلی چې کم ده نو دا پاکستان سره دا زه فکر کوم چې دا د حقیقت نه سترګې پټول دي. دا مبارزه تقریبا د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې تقریبا 15 ولایتونو کې دا مبارزه شروع ده.
ښاغلی مومن، هغه څه چې د پاکستانی چارواکو لخوا په تیره د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز لخوا په دې وروستیو کې ویل شوی، د هغه څه سره مخالف دي چې تاسو اوس وایي؟ سرتاج عزیز وایي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او پاکستان کولی شي پر هغو فشار راوړي.
د بازي طالبانو دلتا مشرانو دلتا کې دي شي فاميلي نووي یا د خپل اوړي راوړي کله پاکستان کې کله افغانستان کې، تر دې هدا پورې سرتاج عزیز صاحب خبره صحیح کړی ده او تر دې هدا پورې هم صحیح کړی ده چې پاکستان غریبانه سنس فشار چولې شي. او آیا دا فشار دومره دی چې هغه خپل موقف بدلې؟ دا دومره فشار پاکستان نشي چولې. اوس د هغې نمائنده خلک هلته په قطر کې ناست دي، هغه د پاکستان د اثر نه هم دادي، او نور زیات خلک یې په افغانستان کې دننه دي، هغه د پاکستان د اثر نه بهر دي. په دې زمن کې زه فکر کوم چې د چین رول به ټولو نه زیات مهم وي، ځکه چې په پاکستان باندې طالبان ډېر شک کوي او چین یو غیر جانبدار ملک دی او په دې خطه کې ډېر زیات دلچسپي لري. باید چې چین چې کوم دی نو د هغې یو د منځګړي یو کردار مخې ته راشي او هغه په دې قضیه کې چې کوم دی یو کردار ولري.
څارونکي خو ټول دا خبره کوي چې چین له طالبانو سره مستقیم اړیکې نه لري او د چین د پاکستان له حکومت سره خاړي کې دی او کولای شي ل خپل نفوذ نه د پاکستان پر حکومت کار واخلي او طالبان خبرو ته کینوي.
دا وایي د کابل د دولت نظر او فکر پورې دا کده دا کابل دولت دا فکر کوي کینی چې طالبان او تبه مونږ یو سو ولایتونه والیان به ته واخلو یو سو وزیران به ته واخلو دیو راشی شامل بشینو. دا خبره غلطه ده. دا دومره سورلس کال چې هغه دا جګړې او دا مقاومت وکړو دا د والیانو د پاره یا د دغه د پاره وزارتونو د پاره نه و. بل خبره دا ده چې په افغانستان کې داسې خلک شته په دولت کې دننه چې هغه نه غواړي چې دا نظام دې کې تغییر راشي ځکه چې هغه د دې نظام پیداوار دي د دې نظام نه هغه ډېر ګټې اخیستې دي اغي غوالي چې دا نظام د غشن ترواني.
نو تاسو دا سوای چې طالبان د ولایتونو نه د زیات ونډې مستحق دي؟ مثلا په کومه کچه فکر کوي تاسو تصور ستاسو پیشبیني څه ده؟
مستحق دي او کنه دي غدا وړاندو کار دي. زه صرف حقایق بیانوم چې کوم موږ په پویګو. نو په دې کې باید چې اغي طالبان او دولت په خبرو کې یو تفاهم ته ورسي چې خارجي قوه به څنګه په کم شکل کې د افغانستان نه وباسو او بیا به یو اسلامي دستور لاندې د اسلامي سیستم لاندې څنګه چې کوم دی یو نوی حکومت جوړولو لپاره به څنګه چې کوم دی اقدامات کوو. دا د افغانانو په خپل منځ کې خبرې.
مګر هغه څه چې په کابل کې ویل کیږي کټمټ برعکس د هغه څه دي چې تاسو وایي. دا هغه څه دي چې د پاکستان فوج عموما بیانوي. په افغانستان کې دننه تصور دا دی چې دلته یو نظام شته، دلته انتخابات شوي دي، طالبان دی راشي په دې سیستم کې دی ورګټ شي.
دا ټول خبره ناسمه ده. کله چې وی خدا خسر لس کال جنگ سره ضرورت یو نظام جوړ شو طالبان په کار شامل شي وي دا خبره خو ناممکنه ده. نه منلو خبره ده. په دې باندې خو دولت هم پوهیږي چې دا خبره ده. نه منلو ده. که دا خبره ده منلو وي نو بس بیا خو خبره ختمه وده. په افغانستان کې چې کوم نه د امریکای اډې دي او د امریکای فوجونه دي او د امریکای چې کوم نه د نظام ملت دا چې کوم د امریکای دا کاونټر ټیرریزم اپریشن لګیا دی چلیږي.
مومن صاحب
خارجي قوه غینه پس بیا مکینو.
مومن صاحب دغه اپریشن چې تاسو وایدا خو د پاکستان په خوره کې دننه هم شته، مګر د پاکستانی طالبانو دا غوښتنه د دې عملیاتو د ختمولو لپاره د پاکستان په خوره کې د اسلام آباد له خوا رد شوې ده. څنګه امکان لري چې دا ډبل سټانډرډ په نظر کې ونیول شي؟
هغه کې فرق دا دی چې پاکستان کې خارجي قوه نشته او په افغانستان کې خارجي قوه ده.
د عملیاتو خبره ده مومن صاحب. ټول خبره ده د پوځي عملیاتو ده. امریکایي سپیشل فورس راځي د پاکستان په خوره کې دنه عملیات کوي.
امریکایي سپیشل فورس پاکستان کې دنه عملیات نه کوي. د پاکستان خپل فوج لګیا دی.
د اسامه بن لادن د نیولو عملیات
او د اسامه بن لادن دغه کوم دی امریکایي کړیو د پاکستان دغه خلاف ورزي کړو. پاره باندې پاکستان احتجاج هم کړو. د پاکستان حالات دغه نه مختلف دي.
د پاکستان حکومت په پایل کې د دې يرغل چتا سو يرغل بولې د دې ملاتړ کړی او د جنرال پرویز مشرف حکومت امریکایي ځواکونو ته اډې ورکړي چې افغانستان ته نه وځي. نو د خو د پاکستان لاس او د فوج لاس او د جمهور رئیس لاس وو.
بالکل د پاکستان بالکل د پاکستان لاس پکې د پاکستان لاس او زکه طالبان په پاکستان باندې اعتماد نه کوي. زکه خو ما د اروز کوچ په دې کې د چین رول د پاکستان نه هم زیات مهم دی.
او په کابل کې د نننه تصور عمومي داسې دی چې طالبان د پاکستان د پاوز په امر په افغانستان کې جنگيږي. دا تاسو بالکل ردوي؟ پاکستان سره هیڅ اړیکې نه لري طالبان؟
خو د کابل خلکو چې څه فکر یې نظر یې خو د غي خپل کار دی کنه. غي خو د خپل نظر دی او دغه نظر او دغه فکر چې کوم دی په دې باندې مسله حل کیږي نه. دا یو نظر دی یو فکر دی او زموږ په خیال باندې غلط دی خو په دې باندې مسله حل کیږي نه.
په کابل کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومندو. شل او ورونه د د کرکټ د نړیوال شلو وریز جام سیالۍ چې په هند کې کیږي د نړۍ په 200 هیوادونو کې تر 2 میلیارد زیات خلک ګوري. د هلوکانو اونجونو د 28 مسابقې سټار سپورتس او شریکی شبکې خبروي. افغانستان په لومړي ګروپ کې له سریلانکا، انګلستان، ویست انډیز او جنوبی افریقا سره مخامخ کیږي. هند، پاکستان، بنگلاديش، نیوزیلند او استرالیا په دوهم ګروپ کې دي. د افغانستان لوبړی مسابقه به د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 18 له سریلانکا سره وي. د سریلانکا تر ټولو تکړه یا خطرناک لوبغاړی لاسید مالینګا دی. سریلانکا په خپل دغه فاست یا تیز باولر پورې ډېرې هیلې غوټه کړې دي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 شوې. اوس په فرشته جلال زید د سات لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت غوښتنه وکړه چې د کمیسیون ته د روانو انتخاباتو د تنظیم لپاره لښته لږه 50% بودیجه ورکړي. د دې کمیسیون مشر دنن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې کچې دوی ته بودیجه ورنکړل سي نو د انتخاباتو د ترسره کولو چارې به له خنډ سره مخامخ شي. د افغانستان د انتخاباتو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو بیا د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر قابلیتونو ټینګار کړی دی او د افغانستان د معارف لپاره د هڅو پر د پراختیا غوښتنه کړې ده. په کونړ کې امنیتي چارواکي او دروغتیايي چارواکي ازادي راډیو ته وایي چې د کوچنیانو د فلج یا ګزرنې و تازه پېښه ثبت شوې ده. د افغانستان په ختیځو سیمو کې چې له پاکستان سره د خلکو تګ راتګ زیات دی د پولیو د پېښو د ثبت خبرونه وخت نا وخت خبريږي. د پاکستان په زیاتو سیمو کې د موسمي باران د شدت لامل نه څلويشتنه مړ شوې دي. په پاکستان کې د طبيعي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې نن ازادي راډیو ته وویل چې باران په سیمه کې لښته لږه 15 کورونه ویجاړ کړي او تر 80 زیات زخمیان شوې دي. د ازادي راډیو خبريال وایي زیات خلک د کورونو د نړېدو لامل زخمیان دي. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د سولې مذاکرې په جنیوا کې ترسره کیږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ سټیفن د میستورا ویلي چې په سوریې کې د سولې لټنګېدو پرته بل چاره نشته او رپورټونه وایي چې د آذربایجان سرحدي ځواکونو لښته لږه 15 بنگلاديشي او آذری وسلوال چې له ایران ورته شوی وو ویشتلي او وژلي دي.
سپورتي خبرونه هم لرو.
سلام په مخړې د هیواد مهمو سپورتي خبرونه ته. د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې د کرکټ ملي ټیم به خپل دوهمه لوبه د سریلانکا له ملي ټیم سره ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه به د هندستان هیواد په کلکتا کې د پنځشنبه په ورځ ترسره شي. د سریلانکا ټیم د کرکټ له لومړۍ درجه ټیمونو څخه دی. تاکل شوی دی چې د افغانستان د پیشکش وطنو ټیم نن د تاجکستان د پیشکش وطنو له ټیم سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسول سید علي کاظمی آزادۍ راډیو ته وویل چې دغه سیالي به نن د افغانستان پر وخت 14:30 دقیقې ترسره شي. مخکې تر دې هم د افغانستان د پیشکش وطنو ټیم د سیال ټیم سره سیالي 15-15 پوړاندې مساوي کړې وه او خپل دوهمه سیالي 2-1 پوړاندې ګټلې وه. او د افغانستان د انجنونو د باسکل چلوونی ملي ټیم به راتلونکي اونۍ له حیرتان څخه مزار شریف ته د باسکل چلوونی سیالي ترسره کړي. دغه فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقی آزادۍ راډیو ویل چې دغه سیالي د ترسره کولو هدف دیرشته ته د انجنونو هڅول دي. دغه ټیم به روان اونۍ مزار شریف ته سفر وکړي. د شغلی صادقی په خبره په دې سیالیو کې به 12 انجنونی له درې ولایتونو څخه ګډون وکړي. د خبرونو پای
تاسو زموږ شخلا آزادۍ راډیو اوري. د آزادۍ راډیو د رواني خبری خبرونه په دوام کې واوري. په کونړ کې د ماشومانو د ګذرن بل پیشه ومندل شو.
دواړو کلو کې تقریبا 2000 کال نه دی په واکسین او حقوق دي سوال ته نشته لري څوک اجازه نه ورکوله او الکه هم دوه چاته پیښه پیدا شوه.
په پکتیا کې جنایي جرمونه ډیر شوي.
تر دې دمه پورې دا کال په ختمې دوه دی 308 نفر مختلف مجرمین نیولې دي.
په کندهار کې د ښځو لاسي صنایعو د بازار د نشټوالي له کبله له رکود سره مخامخ دي.
متاسفانه د مارکیټ نشټون فعال مش د 500 تعداد وس یو نیم سل ترخصه کړی دی.
خو تر دې مخکې یو بل موضوع، د ترکیې پوځ نن د عراق په شمال کې د کورد وسلوالو پر ضد هوایي حمله وکړه. د ترکیې پوځ د عملیات په انقره کې د تیر شپې له چاودنې وروسته کړی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ترکیه د امنیت روغتیا وزیر محمد معز اوغلو نن وویل چې په پرونی چاودنه کې درې تنه زخمیان تیر شپه د شدیدو ټپونو له امله په روغتون کې مړه شول. معز اوغلو وویل چې حمله کوونکي هم د پیښې په مړو کې حساب سوی دی. د ده په وینا د زخمیانو درملنه روانه ده او د چاودنې پړه پر تروریستي ډلو ور اچولې ده. په ترکیه کې پرون پر فیسبوک او ټویټر بندیز ولګید څو د پیښې د قربانیانو عکسونه او د سیمې څخه خواشینو کې عکسونه خبر نه سي. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان ویلي چې په ټوله سیمه کې ورستیو بي ثباتي او ترکیه د تروریستي حمله قرباني کړي ده. پروندان قریه شهر په توګه تجارتي سیمه کې چې ګڼګونه هم زیاته وي او د موټرو تګ راتګ زیات وي، چاودني زیات ملکی خلک وژلي او زخمیان کړي دي. د ترکیه ان ټي وی ویلي چې دا انتحاري حمله د موټر په وسیله شوی و. ویل کېږي چې چاودیدونکو مواد په موټر کې ځای پر ځای سی او د موټر یو تم ځای ته نږدې چاودنه وسوه. د چاودني لامل زیات موټر و خستو. د پیښې سیمه ته نږدې زیات دولتي دفترونه، بهرني سفارتونه او د ترکیه د حکومت د لوړ رتبه چارواکو د کار ځایونه دي. هیڅ تروریستي ډلې تر اوسه د دې حملې مسولیت نه دی اخیستی. خو د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي او چارواکي کره معلومات لري چې د پیښې شاته د کومې ډلې لاس دی. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر افغان علا پرون ماښام په انقره کې خبريالان ته وویل چې حمله تروریستانو کړی. خو ویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي او ژمنه وکړه چې د دوشنبې د ورځې تر ماښامه پورې به د دغو تحقیقاتو پایلې اعلان سي او ویل چې د دغه تروریستي ډلې نوم به هم اعلان سي. د ترکیه د پاوت خبر پاڼه وایي چې د دوی جنگیالو ته کونند د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند د پی کی کی د وسلوالو پر ځایونو حمله کړې دي. د ترکیه د پاوت خبر پاڼه وایي چې دوی د عراق په شمال کې د قندیل او کارا د غرونو په لمنو کې د کوردستان د کارګر ګوند د پی کی کی د وسلوالو پناځایونه او د هغوی د جنگي مهماتو ذخیره وشتي دي. د پورستیو 15 میاشتو کې دریم ورده چې د ترکیه د صدر اعظم د کار دفتر د ترکیه د حکومت د وزیرانو او په دغه هیواد کې د بهرنیو سفارتونو تنشدې سیمه کې دغه سي حمله کیږي. په ترکیه کې چې لډیری مدیر رئیس د عراق په شمالي سیمو کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند د وسلوالو سره جنگیږي، تروریستي حمله زیات شوې دي. ترکیه په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت په نوم د وسلوالو جالي په مبارزه پر ضد په مبارزه کې هم شکیله ده. په انقره کې د استرالیا سفارت ویلي دي چې پرون په انقره کې د دوی سفیر جیمز لارسن د چاودنې څخه 2 دقیقې مخکې په دغه سیمه کې و.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
په کنر که دا ماشومانو دا گزن یو نوی پیش ثبت شویده. دا په روان لمریز کال که په کنر ولایت که درهم پیش ده. لکنر سخد آزادی رادیو دا خبریال روح الله انوری راپور واوری.
په کونړ کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته وویل په روان لمریز کال کې د پولیو د دریمه مثبته پیښه ده چې د کونړ په ناامن سیمو کې پیدا کیږي.
بدبختانه موږ کونړ کې دوه د مثبت پیښې د ثابت نه لرلې چې هغه یو په مرجو ولسوالۍ د قلایګر په سیمه کې او بل پیښه د چپې درې ولسوالۍ د کورکي په کلي کې وه. خو دغه من دواړو کلو کې تقریبا د 2010 کال نه دېخوا د واکسینو کوښښ دی هلته نشته دی، یعنې څوک اجازه نه ورکوله او علت هم دو چلته پیښه پیدا شوې. او درېمه پیښه چې په نړۍ په ساته باندې اول ځل دپاره په افغانستان او بیا په کونړ کې پیدا کیږي، هغه د شیګل د ولسوالۍ اړوند ده، د سلوک په کلي کې یا د سلطان درې د سلوک په کلي کې دغه مثبته پیښه ده چې دا هم د 2012 کال نه په دې خوا دلته چا واکسین ته اجازه نه ده ورکړې.
د کونړ والی وحید الله کلیمزه وای له تیر څو کالو په یو شمیر سرحدي او نام نسیمو کې د فلج ضد واکسینو د کمپاینونو مخالفت کیږي چې د همدی وجنه د واکسینو په هر کمپاین کې په زرګونه ماشومان د پولیو ضد واکسینو له تطبیق به برخه پاتې کیږي چې دې کار نور ماشومان هم ګواخ سره مخ کړي او دوی هڅه کوي چې هر څوک د واکسینو مخالفت کوي ورته قینات ورکړي.
په تیر کال کې د کونړ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې 1300 ماشومان د واکسینو د تطبیق څخه پاتې وو چې لله الحمد موږ وتوانېدو چې د مختلفو لارو نه کوښښونه وکړل. دغه کچه د واکسینو چې 1000 ماشومان به برخې پاتې وو تقریبا 8400 ته راټیټه شوې ده. نو کوشش کوو انشاءالله چې دغه کچه صفر ته راټیټه کړو.
مولوی عبیدالله بهاري وای د اسلام په مقدس دین کې د ناروغۍ درملنه او د مرض وقایه جواز لري او واکسین هم د ناروغۍ څخه د ژغورنې جایزه طریقه ده.
نو موږ علماي کرام د دې ولست دا وضاحت ورکړو چې په اسلام کې وقایوي علاج شته دی او واکسیناسیون چې کوم دا پروسه چې کومه ده دا د مرض وقایوي علاج دی. نو ټولو ته دا درخواست کوو چې باید په دې کې ټوله پروسه کې برخه واخلي، خپل ماشومان واکسین کړي او دا رنګ دې تر شا ودرېږي او دې ملاتړ.
محمد اسماعیل چې خپل په ګوزن اخته څلور کلنه لور سبحانیه په غی کې نیولې وای دوی د واکسین تطبیق ته کوم ارزښت نه ورکولو نو ځکه لور فل شو. اوس په ټولو میندو او پلرونو غږ کوي چې خپل ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین ورکړي او ماشومان له یادې لا علاج ناروغي وشغوري.
دا ماشومې د کوډ او د نه کولو په خاطر باندې چې د تدا صدمه رسېدلې دي مشکل دي. اوس پیل هان چې دته دا مشکل پیدا شو موږ هر ماشوم ته خپل کوډ یو زما د نور ورو او د خپل پردو ته دا خواست دی چې د چا د دباو د لاندې یا د چا د کوم مشکل د لاندې خپل بچو باندې داسې بې غوري ونه کړي که ما نه کړي. نن دا ماشوم چې داسې اپای او شاده ده نو په خاطر د دې چې دا ماته ټول عمر کډاو شو چې تاسو د خپل بچو نه داسې یو مشکل او یو تکلیف ځان ته پیدا نه کړي، د چا د دباو د یاد لاندې را نه شي او کومه خبره په ځان بوج نه کړي.
د عام روغتیا مسولین وای په تیر 2015 کال کې په ټول افغانستان کې د پولیو شل مثبت پیخه ثبت شوې وي او په 2018 کال کې دا لومړی مثبت پیخه ده چې د کونړ په سرحدي ولسوالۍ شلتن کې موندل کیږي.
په کونړ کې د ماشومانو د ګوزن د پیښې په اړه مو راپور درلود. په ولسی جرګه کې د برشان د استازي نیلوفر ابراهیمی او عام روغتیا وزارت په هڅو هغه ناروغه مېرمن له کونړ د درملنې لپاره کابل ته انتقال شو چې د بیوزلۍ له امله لا علاج پاتې وه. دغه مېرمن صدري نومیږي او ازادي راډیو د نوموړي د ناوړه روغتیایي وضعیت او بېوزلۍ په اړه یو ویډیو راپور خپور کړی و. صدري اوس په جمهوریت روغتون کې بستر ده خو معالج ډاکټرانې وایي چې د هیواد دننه درملنه ناممکنه ده. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
صدري هغه مېرمن ده چې په سر کې ناسور ټپ ته ورته دانې یې ژوند تریخ کړی خو د بېوزلۍ درد د ناروغۍ درد تر هیر کړی دی. صدري د خاص کونړ اوسیدونکې ده او وایي له 5 کلونو راهیسې په دې رنځ اخته ده خو د بېوزلۍ له امله یې د درملنې واس نه ده پیدا کړی. کله چې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالو ورځې په مناسبت ازادي راډیو د لومړي ځل لپاره د دغه مېرمنې له ناوړه اقتصادي او روغتیایي وضعیت پرده پورته کړه نو نوموړې ته د یو شمېر زړسواند پام ورواوخت. په ولسی جرګه کې د بدخشان استازي نیلوفر ابراهیمی وایي کله چې د ازادي راډیو په ویپانه کې د صدري له درد ډکه کیسه واورېده نو خپل مسولیت وګاڼه چې کابل ته د درملنې لپاره را انتقال کړي.
در فیسبوک سفیر رادیو ازادي پیغام خواندم
کې ما د ازادي راډیو په فیسبوک کې د مرکه واورېده او په ولري پروتسیمه کې دغه مېرمنې د مظلومیت له کیسې خبره سوم. ما د مسولیت په احساس سره دغه موضوع امیرختیا وزارت سره شریک کړه. ما ځکه دغه موضوع تعقیب کړه چې د خلکو استازیم او بلدا چې خپل ډاکټره او یو مېرمنې ل ازادۍ رادیو نه مننه چې دغه مظلوم مېرمنو نمونه پیدا کړه. زه ډاډه یم چې تاسو به هم په ډېرې ستونزې سره دا مېرمن پیدا کړی وي.
ازادۍ رادیو له دې وړاندې په بغلان ولایت کې د شکیلا په نوم د هغې مېرمنې غږ هم پورته کړی و چې خاوند یې په چرایي ټوپک پر مخ وشتلی و. شکیلا د 1992 کال د جدي په میاشت کې په کابل کې له یوې میاشتې درملنې وروسته هند ته انتقال شو. د جمهوریت په روختون کې د درملنې په بستر پراته میرمن صدری وایي وضعیت ډیر خراب دی او سم خوراک هم نشي کولای.
بل ورځ را لپاره یې کړل علي دې بیا ورځ ګورې بي چې کب چې شه شو خوای ازاده جرادو لولا کوبک پاسره وشو او دې تل تر اوره سوال.
د صدری معالج ډاکټران وایي چې د نموړی ټپ ډیر ژور دی او د رادیوتراپی او پلاستیکی سرجری لپاره باید له هواده بهر ولیکدول شي. په همدې حال کې د جمهوریت روغتون ډاکټران وایي چې د ولسمشر میرمن د هوټ کړی چې په سرطانی او نورو ناروغیو د اخته میرمن ژوند ورته مهم دی او د درملنې لپاره به یې بهر ته هم ولیږي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادي رادیو نه.
د افغانستان د نوی ملي جبهه مشر له ټولو افغان سیاستوالو وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلي په وړاندې سرله اوسه مقاومت پیل کړي. انوار الحق هادي چې نن یې د کابل شهر په لویدیځ کې په یو غونډه کې وینا کوله وویل که په راتلونکو انتخاباتو کې درغلي وشي نو د هیواد حالات به کړکیچن شي. په عین وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې د انتخاباتو د اصلاح چارې ښې پر مخ روانې دي او ډاډ ورکوي چې راتلونکي انتخابات په شفافي په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې واوري.
د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر د ملي وحدت حکومت یو ځل بیا غیر مشروع باله او د یو مشروع حکومت لپاره د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ. انور الحق د چې د دوشنبه په ورځ د کابل ښار په لویدیس کې خپل پالویانو توینا کوله ل افغان سیاستوالو غوښتنه وکړه چې په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلي په وړاندې سر له وسه هڅې پیل کړي.
ما برهمت کیږي چې افغانستان صدا مې امروز روز مقاومت ما
زد. افغانستان په ټولو سیاستوالو غږ کوم چې نن ورځ موږ د مقاومت ورځ ده. موږ باید د حکومت درغلي چلونه درک کړو او ځان ور باندې پوکړو او دغه پوړان د مقاومت وکړو. زه باوري نیم چې حکومت به بې پري او شفاف ډول انتخابات وکړي.
خاغلی احدی وویل چې د نظام د پیاوړتیا لپاره به کار وکړي خو زیاته کړه چې حکومت د مشروعیت له جدي بحران سره مخ دی چې باید بدلون ومومي. د نوې ملي جبهه مشر د حکومت لخوا د انتخاباتو د اصلاح پر روان بهیر هم اندېښنه ښکاره کړه او زیاته کړه چې د غوراوي کمیټه هم هڅې کوي چې داسې کسان د انتخاباتي کمیشنونو چوکاټ ته داخل کړي چې به طرفه نوي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې د انتخاباتو د اصلاح چارې کې پرمختی او ډاډ ورکړل چې راتلونکي انتخابات به هم شفافي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل تیر ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې د غوراوي په کمیټه کې هیڅ حکومتي استازي غړیتوب نه لري.
حکومت د اصلاحاتو د کمیسیون لوړاندیزونو سره سم عمل کوي. د غوراوي په کمیټه کې د حکومت یو نماینده هم نشته. غوراوي کمیټه یو مستقله کمیټه ده او هغه به حکومت ته د راتلونکو کمیشنرانو پیشنهادي لیست وړاندې کوي. بنا د اصلاحات پروسه د خلکو له غوښتنې او د اصلاحات د کمیسیون وړاندیزونو سره سم مختزي او انتخابات به تر اصلاحات وروسته کیږي.
اکسن یاد د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه وای کچيري د غوراوي کمیټه له هر ډول فشار او واسطې پرته خپل کارونه پر مخ یوسي وړ کمیشنران وټاکي نو د بدراتلونکو انتخاباتو لپاره یو غوره ګام وي. د حکومت سیاسي اپوزیشن په داسې حال کې دراتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې د ولسمشرۍ تیر انتخابات ډیر جنجالي وو او د ملي وحدت حکومت مشرانو هم ویلي وو چې د انتخاباتو د سیستم اصلاحي په لومړیتوبونو کې ځای لري.
په کندهار کې د شزو د لاسي صنعت یوازینی مرکز کندهاري خزانه له سقوط سره مخامخ ده. دغه مرکز چې یو وخت سلګونو سوالګرو میرمنو ته د کار امکانات برابر کړي وو اوس یوازې د ګوته پشمیر شزي د خامکی غاړو په جوړولو او نورو کارونو بوخت دي. محمد صادق رشتینی له کندهار په دې موضوع راپور راستولی.
کندهاري خزانه د 2008 کال راورسته په کندهار کې د شزو د لاسي صنایعو د ودی او پراختیا په برخه کې فعالیت کوي. د دغه مرکز مسول رنگینه حمیدی څو کاله مخکې له امریکا څخه افغانستان ته راغله او په کندهار کې د شوزو لپاره د لاسي کارونو داسې یو کارځای او تجارتي مرکز پرانیست چې دوی په مرسته ځانونو ته نفقه برابروي. رنگینه حمیدی وایي دوی په کندهار ښار او بیلابیلو ولسوالیو کې زیات شمېر ښځې وګمارلې تر څو خامکي کارونه وکړي او بیا یې په کور دننه او نړیواله کچه بازار ته عرضه کړي.
مش په دې نازیږي چې نن ورځ مش په سوو خوندي دا ته واڅه ولې چې نور د فکر او د بدبختی سره کدوې مخامخ وي. هغه نن دوی خپل پلاس په ګټه خپل ژوند مختبیای او هغه د کندهاري خزانه زمينه به چې دوی ته د لار برابر کړو.
د نوموري په وینا اوس په افغانستان او نور نړۍ کې د کندهار د لاسي صنایعو بازار سور شوی، نو ځکه دوی د پخوا په ډول کاروبار نه لري او د خپل کارکونکو شمیر کم کړی.
زموږ شترین کال کې موږ 1500 خوندې په کورو کې په کاروبار اخته کړې وې او شلتنې خوندې زموږ تلې روزمره په دفتر کې کار سره کوي. متاسفانه د مارکیټ نشتون په عمل موږ د 1500 تعداد وسیو نیم سل تر اخته کړې دي. هغه د یعنی د شلتنو تعداد وسم پات دي چې دوی د لیپ دفتر کې کار کوي او د دې کار مسولیت دا دي چې مواد ډیزاینایي د لیپ مواد خیرن مواد چې د کورو سره ورسي هغه د لیمینځ پاکي او خیاطي ټول مشتلی په دفتر کې کو. راتلونکو میاشتو کې که مش بازار پیدا نه کو خپل مواد ته خدای نه خاصه د دفتر شاید وټړل سي.
خامکی غاړی او پټوان د کندهار د شوزو اومده لاسي صنایع دي چې په کور د نن او نړیواله کچه شهرت او بازار لري.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه په لوی شارونو کې په اف ام 100.15 چپاورې دی شي. په همدغه چپو د ماښام له 8 بجو د سهار تر 8 بجو پورې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي. په پکتیا کې د جنایي جرمونو اندازه زیاته شوې ده او روان کال تر دې مهاله تر 300 زیات کسان په بیلابیلو جرمونو نیول شوې دي. په دې اړه له پکتیا څخه د ازادي رادیو د خبريال داوود تپان راپور ووري.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د 1404 نوی مریض کال د پیل نه تر دې دمه په بیلابیلو جرمونو کې کړ 300 تنه نیولې او قضایي ورګانونو ته معرفي کړې دي. د پکتیا امنیه کمانډان مل پاسوال قادر ګل زدران ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې نیول شوی مجرمین په خپل وخت د امنیه کمانډانۍ له لوري عدلي او قضایي ورګانونو ته سپارل شوی دي. دا د په خبره په دغه کسانو کې د غلا سړی تختونې زمکو غصب او نورو تورونو په تور نیول شوی کسان شامل دي.
تر دې دمه پورې دا کال په ختمي دوه 300 نفر مختلف نو مجرمین په مختلفو ډولونو مجرمین نیولې دي قضایي او تحقیقي ورګانونو ته سپارل کېده. مواد مخدر په برخه کې کده د قتل په ارتباط وی کده د غلا په ارتباط وی کده د اختطاف په ارتباط وی کده د سرقت په ارتباط وی دا ټول په مجموع کې 300 تنه پر عدلی او قضایی ارګانونو ته تللې دي. او یو شای د پاتې نیوي چې د زمکو د غصب په پخ پندوس کسه مونږ د قضا د دولت ته سپارلې دي چې دوی مونږ نه غوښتي ول مونږ نیولې دي دوی تم سپارلې دي.
نو مړای دا نه وایي چې د مجرمینو په اړه د قضایی او عدلی ارګانونو له پریکړو څخه راضي دي کنه. خو په پکتیا کې د زمو کشپی ادارو مسول کسان د نوم نه خودلو په شر دوم روايي چې د عدلی او قضایی ارګانونو له لوري د دوی لاسترولنو ته نه کتل کیږي. دا دوی په وایي کوم خلک چې دوی لاس په لاس د غلا سړی تختونې قاچاق او پنورو تورونو په کوم سیمو کې نیولې. ځینې کسان یې په بیا بیا پاغو ځایونو کې په مغه جرمونه نیول شوی او قضایي ورګانونو ته ماری پیښوي. خو د معلوماتو پر اساس یې د بډو ورکولو په زور بیا بیا پرته له کوم قید خوشی شوی دی. ازادي رادیو په پرله پسې ډول څه وکړه چې د پکتیا د عدلی او قضایي ورګانونو څخه دغه مجرمینو د دوسیو سرنوشت باړ منفي یا مثبت جواب تر لاسه کړي. خو د یادو ادارو رهبری وایي چې مرکزی ادارې دوی د خبرو بندیز لګولای او رسنوی ته هیڅ ډول معلومات نشور کولای. د پکتیا ولایتي شورا وکیلان مدني فعالان ټول دا خبره کوي چې په پکتیا کې اکثریت نیول شوی مجرمین د پیسو او فشارونو په زور خلاص شوی او لا هم خلاصي کی. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدروب خان زدران
خاص کر په پکتیا کې دلته نموږ د امنیتي ورګانونو لخوا چې مجرمین ولې ول شي بیرته د سرنوالیو د محاکمو لخوا د بډو اخیستنو په وجه باندې بیرته د شکی په تعصب سره باید وایم چې بعضی وکیل صاحبانم په دغه کې مداخله کړي او خپل خوا په محاکمو سرنوالوي باندې فشارونه وروړي چې جرم یې کړی دی هغه دوی خوشی کوي.
دای دا هم وایي چې کچیرته د دغه مجرمینو د دوسیو په اړه دقیقه څېړنه وشي نو معلومه بشي چې یو مجرم په وارونو وارونو د پولیسو لوري لاس په لاس لاسناد سره نیول شوی خو عدلی ورګانونو پرته له قید او بند خوشی کړی. د اوت تپان ازادي رادیو پکتیا.
د مارچ په 15 د افغانستان او تاجکستان پر پوله نظامی عملیاتو یو ځل بیا د ټولو پام د سیمې ته واړو. په دې سیمه کې له تیرو 15 کلونو راهیسې داسې اونۍ نه ده تیره شوې چې کومه پیښه نه وي شوې. د تاجکستان د امنیتي ځواکونو او د افغانستان له لورې د یوې وسلوالې ډلې ترمنځ نښته چې په کې د تاجکستان د پولې یو ساتونکی او یو افغان جنګیالی ووژل شول، په داسې حال کې شوې چې له دواړو لورو پر پوله وضعیت د تغییر په حال کې دی. په دې اړه چې دا پیښې څه ډول پیل شوې او په سیمه کې کوم ځواکونه شکل دي، جزئیات یې ملالۍ بشیر اوروي.
څنګه چې پسرلی را نږدې کېږي، د تاجکستان له پولې سره نږدې د افغانستان په شمال لویدیځ کې د تاوتریخوالي پیښې مخ پر زیاتېدو دي. خو د افغان حکومت لخوا دغه ځای ته توجه زیاته سوې ده او کېدای سي له همدې کبله حکومتي ځواکونه د سیمې ښه کنټرول ترلاسه کړي. د تاجکستان د امنیتي ځواکونو او د افغانستان له لورې د یوې وسلوالې ډلې ترمنځ وروستۍ نښته چې پکښې د تاجکستان د پولې یو ساتونکی او یو افغان جنګیالی ووژل شول، په داسې حال کې سوې چې له دواړو لورو پر پوله وضعیت د تغییر په حال کې دی. یو تاجک څېړونکي رشید غنی عبدالو د ازادي راډیو له ترکمنی څانګې سره په خبرو کې ویلي چې د نشټو لومړی راپور د تاجک پولې د ساتونکو لخوا ثبت شوی و. د دوی په وینا پر پوله یوې ډلې قاچاق وړونکو له سرحدي ساتونکو سره نشته پیل کړه. د ویلي چې د افغان حکومت په وینا د سرحد لپاره تاجک ملي امنیت کمیټې ویلي چې دا یو ډله طالبان وو. د ازادي راډیو مشال څانګې رئیس محمد امین مدقیق بیا ویلي چې په کندوز کې له یو خبریال سره خبرې کړې او د هغه په وینا د مارچ د 15 نشته له هغه وروسته پیل شوی چې تاجک سرحدي ساتونکو طالبان د امو سند څنډې ته پر شا وتنبول. په دغه ځای کې یو شمیر لانجمن ټاپوګان دي. طالبانو د حکومت د توغندیو او ټانکونو له بیرې په یو ټاپو کې پناه واخیسته. تاجک سرحدي ساتونکو دوی له بلې خوا ولیدل، وروسته هلیکوپتر راغلل او سیمه یې بمبارد کړه. دا څرګنده نه ده چې آیا دغه وسلوال قاچاق وړونکي وو او که سخت دریځي. داسې ویل کېږي چې په دې ډله کې دواړه قاچاق وړونکي او طالبان وو. د شاغلی مدقیق په وینا قاچاق وړونکي تل د طالبانو لخوا بدرګه کیږي، دوی امنیت نیسي او قاچاق وړونکي له سیمې تیریږي. د تاجک څیړونکي رشید غنی عبدالو په وینا د پیښې په صورت کې تاجک لوري له دې ستونزو سره مخامخ کیږي چې افغان لوري ته له چا سره تماس ونیسي. دی وایي هلته قومندانان زیات دي او هر څوک چې پر خپل ځان لس شل یا 50 کسان راټولولای سي ځان د قانون سرچینه ګڼي. خو د شاغلی مدقیق په وینا د وروستیو پیښو پر مهال افغان ځواکونو په تخار ولایت کې شکایت کاوه او دغه ځانګړې پیښه کې دوی تاجک لوري ته خبر هم ورکړی و، خو تاجک چارواکو دا خبره جدي ونه ګڼله. شاغلی مدقیق ویلي چې له هغه وروسته چې طالبانو په سپتمبر میاشت کې کندوز ښار د لنډې مودې لپاره ونیو، افغان حکومت د افغانستان په شمال لویدیځ کې ځواکونه له سره تنظیم کړل. د د پوینا اوس افغان حکومت په سیمه کې د شمال لویدیځ زون په نامه مرکزی قومنده لري او د شلم قلی اردو ځواکونه په کندوز کې ځای پر ځای دي. دغه دواړه نظامي نهادونه له بدخشان تر کندوز د سیمې کنټرول په لاس کې لري. د روسي ځواکونو 200 لومړی قلی اردو ځواکونه له 1991 کال راهیسې په تاجکستان کې ځای پر ځای دي. خو روسي پوځ د جنوري میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې په تاجکستان کې بخپل ځواکونه کم کړي. دا اعلان له هغه وروسته وسو چې تیر کال د تاجکستان د 200 لومړی قلی اردو ځواکونه له کولاب څخه ووتل. دا په تاجکستان کې د روسیې له درو پوځي اډو څخه یوه وه چې له افغان پولیس سره تر ټولو نږدې وه. دا له هغې خبرې وروسته هم دی چې افغانستان ته د روسیې سفیر تایید کړه چې په کولاب کې روسي چارواکو څو ځلې د 2015 کال په دوبی کې د افغانستان له شماله د طالبانو له استازو سره لیدلي وو. د تاجک خبري اژانس آسیا پلس د یو راپور له مخې په کولاب کې په دغه لیدنه کې برخه اخیستونکی یو طالب قاری دین محمد حنیف نومیږي چې د تخار د درقد ولسوالۍ کنټرول په لاس کې لري. د دغه راپور په وینا افغان امنیتي ځواکونه ونه سوای کولای له طالبانو د درقد کنټرول ترلاسه کړي، ځکه چې دا ولسوالي د روسي وسلو په وسیله ساتل کیږي او دغه ولایت به د روسیې لپاره له طالبانو سره د تماس ځای وي.
په روانه خبرونه کې مو په کابل کې د پاکستان د پخواني سفیر رستم شاه مومند مرکه خبره کړه. د دې مرکې په ارتباط ځینو اوریدونکو نظرونه راستولې دي. البته د افغان بیسیم د تاسو اتلس شمیرې لري، په دوی کې یو هم چنار له خوست څخه لیکلي دي. وای د رستم شاه مومند مرکه می وریده د د څرګندونی له حقیقت سره دی له حقیقت څخه خورا ډیر لري وي. اجمل ورداګ لیکلی وای د رستم شاه مومند له خبرو معلومه شو چې طالبان د پاکستان برنامه تطبیقوي. غلام سرور نوابی لیکلی دی چې وای د رستم شاه مومند څرګندونه وشودل چې پاکستان په عمل کې څه ډول پالیسی پر مخ بیایي. دا ستاسو نظرونه، ستاسو نور نظرونه په راتلونکو خبرونو کې له نور اوریدونکو سره شریک کړو. د دې خبري خبرونه ځینې مهم مطالب دا و چې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تازه فرمان دوی ته اندېښنې پیدا کړې دي. خو له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که حکومت ډېر ژر د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو انتخاباتو ته بودیجه ورنه کړې، دا انتخابات به په ټاکلې نیټه ترسره نه شي. د انتخاباتو لپاره د راتلونکي لمریز کال د تلې د میاشتې 23مه نیټه ټاکل شوې ده. د افغانستان حکومت وایي له ترکمنستان څخه د اقینې تر بندر پورې د اورګاډي پټلۍ د غځولو لپاره چمتو ده.
نقشه کمرنگ جامعه مدنی در ترکیب تازه افغانست. اعضای کمیته گزینش نگرانی های را